احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې
ټاکل شوی نن په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي.
د افغانستان حکومت په دې اړه څه وایي؟ وړاندې به یې جزئیات درکړو. په دې خبرونه کې په خوست کې د چرګونو د تولید فارم ته سر ورښکاره کړو. خوستیان وایي
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، مونږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
دا به هم واوري. په غزنی کې مارغان کم شوي او یوه اصلي علته یې جګړې دي. تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم درو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
فخر او لوګر کې طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. امریکا پر دې غور کوي چې په سلګونو ترجمانانو او افغان پوځیانو ته د مهاجرت ویزې ورکړي. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. لګونو ولایتونو د امنیتي پیښو د خبرونو په لړ کې د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلوال طالبان وژلي. طارق حریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي په نادالي ولسوالۍ کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي. 215 اتل قلو اردو په یوه اعلامیه کې بیا تیرش په د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه بلسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې تکتیکي شاتګ کړی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. له لوګر څخه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې شوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یوه قرارګاه، یوه راده فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې د 13 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوې ده، خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کرهوالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې با مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به با مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وریه حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکان یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړې. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کېږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافټ وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحدو ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټامبرت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبري حمله خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په ژنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د دسمبر میاشتې د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړ او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشې کړي، خو ریا نوبوستي خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کوپ خبری راخیستي چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانا ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی بیا ویفم سل اشاریه پنځه احمد شیبریم پرې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داسې وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوری ریاست مرستیال وین محمد امیری که څه هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره د دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلای. خو د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنجشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر ښاغلي پیټر ډیټن سره هم کتلی دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیلیدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل سوي دي او ټاکل سوي ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کنورسیشن چاپی خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بې پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوندونو غونډه وه، یوازې یوه ګوند دا پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو، تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې دې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وساتي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پروس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې خراب شي، خو د افغانستان حکومت بهرنیانو او افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې امنیتي وضعیت به سم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولې شي. په خوست کې هم ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدلی شي. له خوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کېږي. پخوا به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یوه کال کې نږدې 1 لک چرګوړي تولیدوي. د مسؤلینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3 لک چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې د میاشتې 1,50,000 چرګوړي تولیدي شي. جزئیات په دې راپور کې.
سره له دې چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کېږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤول نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هجري په یوه میاشت کې 1,50,000 لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست اگر کوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لک چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیر په چینه کلی کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وای دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامېږي.
دا غیر چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، ګر ټوکه چې تیږي ډیر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دی دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټایر غولوي، بل ار وخت چې موږ وردا چرګوټای موږ ته ملويږي، بل دا هغه چرګوړي چې دغه نه موږ ته کوم چرګوټا چرسي ټول نورو و خزی د ټول گاډ وارډر سی کوم تفاوت نشته کې دا چې ګټای موږ ته نور چې ګټای په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالیو او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانو د خرڅانه لپاره د خوستي فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نوم یم، چرګانو مونډای کی دکان لرم. ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، خو هغه نه راتللې. اوس موږ خوست کې خپل فارمونه لرو، خوابایا په خو وخت راته رسیدي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اشري چې جوړه شوې ده دا هګۍ هم تولیدوي چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. مونږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ضایع کېږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د چرګوړو تولید زیات شوی دی خو بیا هم هغه اړتیا نه پوره کوي چې فارمونه څومره چرګوړي په دې ولایت کې ضرورت لري. بل ورته به واورې چې په غزنی کې مرغان کم شوي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ خورا کم شوی دی. دوی ته دغه مرغانو راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو تر څنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې دغه مرغان د سفر غزنی ته سفر نه کوي او هغه ځایونو کې چې اوبه وي پخوا ډېرې وي او یا چاپیریال ورته مساعد و هغه ځایونو ته مرغان نه ورځي. نور په دې راپور کې
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته یې حیوانات ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته به راتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړي او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته زرار دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زرار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په جنګو کې په دغو کې بچې ورک شوی ده، خصوصا په دوه کال کې بچې ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونو کې او ونونو کې داسې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وخت ډېر و، اوس بچې نشته.
خو د غزنی سیمه ای چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت ته د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامداره شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغېزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زرکې، زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، څاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلي کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د د کونړ په مرکز اسداباد کې یو خوارکښ ځوان په یو لاس کراچۍ چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي. تفصیل پر راپور کې
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري. هغه همداسې له موره پیدا شوی. اوس ورته د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره د اسداباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
لاسکاړې مشکلات هم راته ډېر زیات دي. کھاتہ کول پورته کول او خجول دا راته ډېره مشکله ده. ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مې همدغسې سپین ګیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې دی هغه سپین ګیری نور ورونه مې ټول ماشومان دي له مانه مشر یې زه یم.
اوس یې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوی بوجۍ او نور شیان چبلي او د مربرې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وی زغمي ځکه بله چاره نه لري. هغه وای بلته لسوال او لاس نیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
بلته لاس نشم نیولی، خپل همت او خپل زیر وکاږم، خپل کوشش کوم او خپله باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځانته پیدا کړم او بل ته لاس ونیم.
سید رحمان راته وویل پخوایې مزدوري ښه وه، خو روانو جنګونو او تیر کال د کرونا له امله رامنځته شوو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیله من دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه څه نه دي راکړي. پوښتنه دا ده چې زموږ چې څه حق کېږي هغه در لرای.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وزیر چې هغه مالکیت لرونکي وزیر دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. له چای د ګټې وټې سړي واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره یې د کورنیو سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمیلای په 2019 میلادي کال په یوه غونډه کې چې بې اجازې جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړي دي. لای او نه تن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په پند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټولو معلومات پورې ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي او ما د لس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب یې اوس ولیدی وای دا مړ دی. نو زه ژوندی یم، زما زغ هیڅوک نه اوري. زما دغه خبر دې د لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
د مغول خپلواکیم د هرات د مسلق سره کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري. دا ولې دا حل دی؟
دا پر شخیر بندیان لپاره د چارګان د هر اسکر کسمه چې درګه خلاص کی مسپتمنو یې پیرا کړو د زو څه څه لپاره د چارګان صاحب دا سره کوم کار دا او می مکان ته ورسره. السلام علیکم ورته دې ته السلام علیکم.
مرونه زلمه د انوردا ګولا مخ خبرې کوم. مانوم چې دا حق مال ده. ورره په میدان کې وایي تذکرو مشکل ده. درې نه څلور میاشتې وګڼې ده په ولاتره جنجال لاندې والا خو میدان وردګ ولاته د خوار چته مونږ ده. دا ولې نه مني؟ دا مشکل نه کېږي. انډیواله د مایګو پیسې ګنډولي دي، نور ماشینې ته ګنډولي دي، تذکرې چاته نه ورکې. ډېرې په مشکل اخیستل کېږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو او ګڼ پیغامونه. خو یو جالبه مسله راخلو. مروه عراقی ده، د خپل میړه بیل شوې ده خو خپل کار ته دوام ورکوي. د دې د افریقا په عراقونه محافظه کار ټولنه کې اسانه کار نه ګڼل کیږي. مروه اوس خپل ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې راپور کې اور.
مروه رای تاها یو کمساری شزه ګڼل کیږي، ځکه په خپل خوښ خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سول خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي کله چې هغه دا کار او وظیفې ته نه پرېښود. دا اوس خپل دوی لونې په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپل هیلې پوره کوي. خو دا وایي د خپلواکۍ لپاره بد ورځو ګاللو ته اړ ایستل شوی.
د دې ځای ټولنه هیڅ زړه سوی نه لري. بیرحمه ټولنه ده، دا یو سری سالاره ټولنه ده او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزه د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوی و. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوه لونو لویول د دې لومړیتوب و، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده او په همدې برخه کې د یو شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالداری پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورښیي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په جاپان کې د اولمپیک د لوبو د لغوه کېدو لپاره هڅې زیات شوې دي او غوښتنې په حقیقت کې زیات شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا لوبې د جولای په 28مه پیل شي او د اگست تر 8مې دوام وکړي. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور اټپیان کړي دي. بلخوا وسلوال طالبان ویلي چې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې په تخار کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. د دفاع وزارت ویان وایي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ تنه نور اټپیان شوي دي. د لوګر څخه پر رسېدلې خبر کې ویل شوی چې د ملي اردو په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې نن سهار څوارلس وسلوال طالبان مړه او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربن او سولې لپاره هڅې پیل کړي دي. د کرملین وایاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. مایکروسافت ویلي چې روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یوسیج د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر سلګونو ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسل کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې کېدې او د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې وی محکمې د امریکا د سمندري ځواک دغه پخوانی غړی د جاسوسي په تور تیر کال په 14 کال باندې محکوم کړ.
ټاکل شوی دی چې د اولمپیک لوبې په جاپان کې د جولای په 28مه پیل شي. خو دغو لوبو ته اندېښنې زیات شوې دي چې د دې لوبو له امله د کورونا وبا سرایتونه کړي. د همدې لپاره ځینو هڅې پیل کړي دي او غوښتنې کوي چې دا لوبې لغوه شي. تفصیل په دې راپور کې
د توکیو د اولمپیک وی همکاري رسنۍ د دی لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهي ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبې پورې سرلیکنه کې د دې هیواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرامه دي وضعیت وڅېړي او د دی لوبو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندیز سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په توکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 28مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
په سلو کې تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوي او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخته لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیاتې هڅې پیل شوي او روانې دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولی شو تاسو وهڅوو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپاني کوربنو ته د درناوي او هغه سره دی والی څرګندوي هم دی.
ټاکل شوی و د توکیو د اولمپیک لوبې تیر کال تر سره شوی وای خو د کرونا وبا د خبرېدو له کبله ل یو کلن ځنډ وروسته کیږي. د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلی دی. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم و او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړه شوي. خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیايي سیستم فشار زیات کړی دی.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده، په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو، تاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاري تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسو، او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې يم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای، چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل طبقه متونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرح جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دي. ور سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې ټول اوریدونکو خاطرونه ته ځانګړي سلامونه ومن. د قبله مشارک عبد الله فونتری محسن مشروالي د دې سمور ډیر هر کله کو چې دا د دکانو مخه چې دا خپل سودا وځي چې دا یې سکی په دې خاطر چې په شار کې ګڼګون دي رسې د ورته بل ورځ نه پس بیریږي او ته کړی دي په دې خاطر چې موږ کړی ځای زو مو چې دا د سنتر وخت چې دا موږ نار باندې به دې رسې در موږ شاو چې دا هله کو چې دا اما تاسو چې سر کړ غیر کنه دا جوړ شوی دي دا هم یې سکی او دکانو د مخ ته شار هم یې سکی. السلام علیکم.
نورغان زم د هلمند لواشیر نه اولان د ازادي رادیو ټول کارکون د ځای درامات او هلي وړاندې کوم. از ما اوسنه د ازادي رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت له تیر دوه میاشتې راځي د جګړې ډګر ته دلې دی. نو کې خصوص هلمند ولایت کې مسترات تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومت مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خو چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ نه لري، نو هغه به څنګه وکړي چې یوه ډبه غوړي دوه سره درې سره دوه سوه درې سوه افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله زموږ پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور اخی جوړ ز ټیلر والا خبر کوم. د سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو بیکارم سوي د سټانډرډ لپاره سیمټ وړي دی، او ځکه به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوي دا پرې دین نه وایو د سټانډرډ راو دی. نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ عالم کټو پاکستان خاورې ته راوړو، پاکستان خاورې نه چراوه دا ګمرک پکې ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کې دې چې بندروالۍ کنه نو زو بل ترازو هغه باندې دغه چې ودرې پر چر تراو باسي سلوانه رانه واخلي چې ایران نه وزو ماسکر پیسې آلی چې وزو ماسکر پیسې آلی چې دغه جینه بورا ترانزیت باره اوس بندر شیرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالی موټر چرانه نه باس واسلې رانه چې بیرته وزو بیا دا 100 روپۍ آلی نو بس مهرباني وکړئ دغه د کانټو والا ورور نخرې شروع کړی دی دا د لغمان کانټه کې چې لغمان درای نه خو ترازو ده دې ورور مهرباني وکړئ غوري وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن بخار وخت د ټول عمر چلیګو ساغه وای چې شلټنه او دوه شتنه شلټنه چې موږ راوړو د مسلمانانو بل سیمټ په 100 روپۍ دا پورې تمامه یی کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سي نه په شپږ وسور وي په پورې حکومت دې دې غمو ضرور چې خمل خدای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیر را کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زادله زوال ولایت نن پیغام تاسو ته پیښم زما د تاسو د رادیو بلار څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړی چې دا د افغانستان د چمې د موټر ته اسناد وګورئ او اسناد دې مقصد ته ولا کار کوي دا دې سره موږ مخالفي او موږ دونه وسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمې د موټر ته اسناد ورکو ته د پولیس په یو بل نامه باندې ویری موږ ورسره دا د کچيري دی د ډیریز د دې څو تر هغه ګروپ په نامه باندې کار اخته کیږي د دې د واده مشان د غث سب کې د هر په هر ځای کې سب کې سب کې موږ ورډونه پولیس موږ نه سور کوله نه دوی واس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په پورو په قرض باندې را نیولې دا غوالار ده نو دوی اوس د افسر اسم سوي دی او دا سب کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورځ تر بلې پر دا ولس باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي ولس په یو بد نامه باندې زوريږي دا پتی نو نه پاره چې وڅ ته د دولت طرفدار دي دا په لاس ثلاثه مور کوي مته ولس د دولت تر مابین زو اټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحيل صورت کې نشه منالای نو نه منو پورت سیکلان تاسو را باندې کړل موټرال چې موږ باندې څو دا یا ساده موټرال یې سارزاني د مریض او د ضرورت خاطر باندې مرانیولې په کور کې په پورو په قرض باندې هغه اوس ساده راته ولار دي چې دوه تا ساده نو جوړ کا ساده نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړې خو دې راځه ماته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم دا نه جواز په ټول افغانستان کې نرم چې چلوما او دا په کوم قانون کې چې په یو د یو ولایت اسناد جوړې په یو ولایت کې د درځي مقصد چې لږ دي اغه د مشخص شخص چلایي حتی په شو د چم جوړوي جوړوي او دا ولست باکوي ولست بلاس او کوئی نور مهیت مقصد نه سو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمعه ګور خپلواکین د هرات د مصطفی کمپنی اړیکنی ولده ضرور د څوړې کیږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی تکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسول ده دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په زیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونه کې بس خلک تنګي چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا مناسبه نه د خلکو زړه د دولت لټورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي ارسو د علماو په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک داردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زه روزګار ملي په جراوت د ورځې فخري خبر سره کوم ملګرو دا راته ګید دم چې د ډیر وخت زه منظور سو دی اشرف غنی دی بدر را باندې کار شروع کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و عبد الجبار د کندهار د شهر اوسیدونکو يم څنګه چې تاسو خبر یاست دغه مېدل کې د ورو ورو خلک کنخایو باشي او هغه خلک چې مامورینو راوګورل بڅ په شپږ زره په اوه زره په اته زره په لس زره بڅ سم لپاره کې سب سم نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده او نور غلې سره کې نه ولې د نمایندګانو په هیڅ هغه د زانو څخه به شیخ چې پیښه راواده کړي. سلام بسلام.
زه حکم الله افغان خبرې د خوست ولایت له تاسو سره په مستقیمن په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مسلسل ګلۍ روانه ده، د دې ګلۍ په پایله کې غنم ګلۍ وخلې دي. د خوست خلکو او اوسیدونکو څخه مې دا خبره ده چې د بیچاره ولس سره زیاته مرسته وکړي، چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه به هم مرسته ده چې د خوست خلکو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك هذا ما منتج هذا بيغان تلتومه لكن ذاك إذا التزم أول